په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري په یو بل خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم پایله دې سات په خبرونو کې د تیر شپې په زلزله کې چې د افغانستان او پاکستان ډېرې سیمې ولړزولې افغان او پاکستاني چارواکو د لکتر لګې یولسو کسانو د مړه کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د جیولوژي مرکز دغه زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې قدرت د ریختر په کچه 6.15 ثبت کړی دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ټویټ کې ویلي چې په څلور ریشو ولایتونو کې روغتیایي مرکزونو ته د دو تنو مړي او نږدې شل تنه ټپیان وربل شوي، خو د هغې په خبره دا د مرژوبلې وروستي ارقام نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې دغه زلزله ډېره شدیده وه، خو تر اوسه د له دې سیمو د کومو ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان بلال فیضی او یو شمېر نورو چارواکو ویلي چې د پښتونخوا ایالت په مختلفو برخو کې د کورونو د چتونو د نړېدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. فیضی همدارنګه ویلي چې په سواد دره کې لسلو زیات کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا ایالت طبیعي پیښو ته د رسېدو د چارو د ادارې ویان تیمور خان ویلي چې لږ تر لږه 19 خټین کورونه په لرې پرتو سیمو کې ویجاړ شوي او هڅې پیل شوي چې د دغه زلزلې د اړول شوو زیانونو په اړه معلومات راټول شي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته تر نن چهارشنبه پورې وخت ورکړی چې له افغانستان د امریکایي ویجاړونکو وتلو په اړه د غوښتل شوي اسناد ور وسپاري کنه د احضاریه حکم به صادر کړي. ټاکل شوی چې بلینکن سبا پنجشنبه د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون وکړي. د مکال د دفتر د څرګندونو په حواله نوموړي د جنوري په 12مه په یو لیک کې د ګڼو اسنادو ور سپارلو غوښتنه کړې چې هغه د 2021 کال په اګست کې له افغانستان د امریکا د ویجاړونکو وتلو سره تړاو لري. د دفتر ویلي چې د مارچ په 3مه بیا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د ورته اسنادو غوښتنه کړې، خو دې وزارت تر اوسه له دې کار څخه ډډه کړې ده. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پال غړي مکاول خبرداری ورکړی چې که تر نن پورې دغه اسناد ور ونه سپارل شي نو یوه احضاریه به صادره کړي. د 2021 کال د اګوست میاشت کې په افغانستان له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه ووتل. په دې هیواد کې د امریکا نږدې شل کلنه جګړه پای ته ورسېده، خو پر دې هیواد طالبان بیا واکمن شول. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډله نن د درې اړخیزو مسابقو په لړ کې سریلانکا په وړاندې شل اوره مسابقه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې په ابوظبي کې د افغانستان او سریلانکا د دویمه سیالي به نن چهارشنبه د کابل په وخت د ماسپښین 3:30 بجې پیل شي. د کرکټ بورډ چارواکو ویلي چې افغان لوبډلې د دغې سیالۍ لپاره ښه چمتووالی نیولی دی. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د دغې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې د بنګله دېش لوبډلې ته ماته ورکړه. امریکایي چارواکي وایي د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په پام کې لري چې اوکراین ته د ابراهامز 2 په نوم د ټانکونو د ورکولو بهیر چټکړي. پینټاګون دا مهال پر دې غور کوي چې دغه ټانکونو زړې بڼې تر جوړولو وروسته اوکراین ته ورکړي چې دا کار تر نوي ټانکونو لږ زیات وخت نیسي. امریکایي چارواکو اسوشیټد پریس اژانس ته پرون وویل هدف دا دی چې له اتو تر لسو میاشتو پورې د اوکراین جنګي ساحې ته دغه جنګي ټانکونه ورسول شي. ټاکل شوی چې اوکراین ته 1.5 ارادي ابراهامز M2 پخوانی یا زاړه ټانکونه ورکړل شي چې جوړول او اوکراین ته رسول تر 1 یا 2 کلونو پورې وخت نیسي. ازادي رادیو اوري اوړانې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې اړه سخته اندېښنه ښودلې چې طالبانو د نوي کال له پیل سره بیا هم ټولو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته لاړې شي. یو شمېر نجونې هم د طالبانو دې پرېکړې نهیلې کړې دي.
موږ له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غوندې حق لرو، دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي.
ګڼو نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبان باید دغه پریکړه بیرته واخلي. خو د طالبانو چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړې لپاره د یو مناسب چاپیریال پر رامنځته کولو کار کوي.
دوی همیشه دا خبره کړې چې موږ کار کوو، کار په څه شو باندې کوي، څوک دغه کار مخته بیایي.
په دې اړه ملي ښځو د حقونو د یوې فعال نظر اخیستی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي که مالی مرستې ترلاسه نه کړي، ډېرو اړو کسانو ته به په افغانستان کې ونشي کولی چې خوراکي مرستې ورسوي.
که نوې مالی سرچینې په واک کې رانه کړل شي، موږ به یوازې وکولی شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
دغه راز په افغانستان کې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت په اړه یو تفصیلي راپور هم درته خپرو. او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې اونیزه خپرونه هم هیروئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې اړه سخته اندېښنه ښودلې چې طالبانو د نوي تعلیمي کال له پیل سره ټولو نجونو ته بیا هم د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کړه. یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې دا یوه غیر ماجه پرېکړه بلل چې په خبره تر 1 میلیون د زیاتو نجونو خوبونه په اوبو لاهو کوي. ګڼو نجونو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو دغې پرېکړې خپلې راتلونکي ته نهیلي کړي دي. نور به په دې رپورټ کې واورئ.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د طالبانو هغه پریکړه خواشینون کې بللې چې یو وار بیا انجونو ته د شونځیو د تک اجازه نه ورکړي. یونیسف پرون له نیویارک په یو اعلامیه کې د طالبانو پر چارواکو یو وار بیا شخ وکړ چې شونځیو ته د انجونو د تک مخونه نیسي. د یونیسف پر اساس د طالبانو دا ناروا پریکړه د دې سبب شوی چې د سباندې 1 میلیون جنو خوبونه په اوبو لاهو شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو له حضوره پرته پیل شو. د پریکړې ګڼې نجونې نهیلي کړې دي. د 12م ټولګي زده کوونکې مدینه آزادي راډیو ته وویل:
له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی. موږ پوهېږو چې له دې سره زموږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید زموږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي، موږ خپل مکتبونه بېرته خلاص کړي.
یونیسف وایي په افغانستان کې نجونې څه باندې 3 کاله کېږي چې له تعلیمه بې برخې دي، چې لومړی د کورونا وبا له کبله او نږدې 2 کاله نور د طالبانو د بندیزونو له کبله. طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. او په 4 دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د طالبانو له چارواکو غوښتل چې د نجونو او ښځو په وړاندې ټول محدودیتونه لیرې کړي. یونما پرون سه شنبه په خپل ټویټر پانه کې لیکلي دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو په وړاندې دي له ټولو تبعیضي پالیسیو په شا شي. یونما وایي دغه پالیسي نه یوازې د نیمایي نفوس هیلي وژني، بلکې افغانستان ته لوی زیان رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ښځو څنګه پرون ناوخته په یو ټویټ کې ولیکل دا دویم کال دی چې افغان نجونې د زده کړې له اساسي حق بې برخې کیږي. د ادارې لیکلي دا اقدام د میلیونونو نجونو خوبونه او هیلې په اوبو لاهو کوي. دغه راز افغانستان له نوري بېوزلۍ او زیانونو سره مخامخ وي. ځینو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو تازه پریکړه خندلې، خو د دې ډلې په وړاندې د کوم جدي اقدام خبره نه ده کړې. پر طالبانو چې په کابینه کې یو شزه هم نشته، تور لګول شوی چې د ښځو او نجونو ضد پالیسي لري. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو چارو وزارت په امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بدل کړ. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د مارچ د 8مې په درشل کې د طالبانو پر 2 چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي بندیزونه ولګول چې دوی ته د ویزو ورکړه منع کیږي او په دې ټولنه کې شتمنۍ کنګل کیږي.
پرون سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال له پیلېدو سره د افغانستان په سړو سیمو کې ښوونیز بهیر هم پیل شو، خو ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوي، نه د ټولو نجونو پر مخ. د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په یوه خبره کړې اعلامیه کې د باکیفیت، عادلانه او متوازن ښوونې او روزنې د برابرولو په هدف د کړنلارو د جوړولو خبره کړې او ویلي چې د تطبیق لپاره یې کوټلي ګامونه اخیستل شوي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت چې له تېر کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړي او ښوونځیو ته د هغوی د بیرته ستنېدو پرېکړې تر بل امر پورې ځنډولې نه دي ویلي، چې ولې په دې موده کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو ستونزه نه ده هواره شوې. په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ټولګي پیل شوي چې ټول ښوونکي، تدریسي او خدماتي پرسونل باید ښځې وي. د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې کار کوي چې د نجونو او ښځو لپاره د متوسطه لیسو او د غرض د لوړو زده کړو ښه شرایط چې له شریعت سره اړخ لګوي رامنځته کړي. په دې اړه فریده سیال د ښځو د حقونو له فعال دیوه پتنګ سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې آیا دا د ټولو نجونو د زده کړې د ځنډېدو یو اساسي دلیل کېدای شي چې طالبان وایي د ښه چاپېریال په رامنځته کولو کار کوي؟
د همیشه دا خبره کړی چې موږ کار کوو، کار په څه شو باندې کوي، څوک دغه کار مخته بیایي، کوم کسان دي چې واقعیت نن ورځ په دې کار باندې بوختي، تر نن ورځې پورې موږ کسان مخته نه دي را معرفي کړی، اقلا موږ نه وینو، موږ ولسی نه وینو چې پوه شو چې اقلا څوک دي چې دغه په کارونو پر راس کې دي. فعلا اولې دغه کارونه دومره ځنډول کیږي، اولې دغه میکانیزم دوه کاله وخت ور باندې لګول کیږي. دوی خو چوي چې موږ روزو په افغانستان باندې غواړو واکمن شونو، دوی خو باید پلان سره راغلي دی وای. نو داسې خونه کې چې تاسو راشئ وروسته له غینه بیا خپل پلانونه جوړ کړئ. او داسې خونه وه چې افغانستان کې تعلیمي تدریسات نه کېدل، یا کوم سیستم خراب و، یا دوی بیخي د پایله ټوشن شروع کول. خو ټوشن صحیح روان و که چیرته خبره په دې کې وای چې دوی غوښتل چې میرمنې پکې دوی ته تدریس ورکړي، یا سنفونه را بدلول، یا قلا نجونو ته گیز وخت ورکول، هلکانو ته فصلې غرمې وخت ورکول. دغه شیان و چې دغه په ډېر کم وخت کې کول شي چې دغه بدلون من سراشی خو نامیدی و رستر بل زیادی که او بده دقیقه
اغلی پتنگ اوز پا دی شرایطو که ام خلق تکوالی شی هغو چه نوری پا کور ناست دی درست نشید للی زدکل نشید ترلاست کوالی، دوی کم کار کوالی شی پا دی برخه که نه؟
که چیرته موږ تاسو راشو د عامو خلکو، د عامو خلک صرف همیشه کولی شي چې خپل غږ پورته کړي، لارینونه د مکتب واچوي، او چارواکي د دې ته مجبور کړي چې د مکتبونو دروازې را خلاصې کړي. خو د دې د څنګ سره خلک چې واقعیت یا کورنۍ چې تعلیم ته ډېر زیات درناوی لري، تر څو چې خبره یې اکثره په کورونو کې نن ورځ درسونه بیا یا مغه معلمینې چې په کورونو ناستې دي، اکثره په کورونو کې مکتبونه یا سنفونه را جوړ کړي دي، او مسئولین ورته راځي یا ماغه مسرین چې دوی په مکتبونو کې درس ورکول انجونو ته وګوي، ته کوشش کوي چې اقلا تدریس ورکړي. دوی په خاطر باندې چې هغه معلمي یا هغه شاګردان وخت په دې باندې پیږي چې ترته موږ یو ورځم ځای کیږي، او موږ د تعلیم نه چرته پاتې کیږو، دا ځان موږ تاسو ته بیا په عام په خپل هیواد کې مختار راسیګم، موږ تاسو په ژوند کې راځي.
د ښځو د حقوقو فعال دی و ام پتنګ و
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګا
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د مالی سرچینو د کموالي له امله په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر ټکنی شوی دی. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مسؤلینو خبرداری ورکړی چې که مالی مرستې ترلاسه نه کړي، ښایي ونشي کولی چې میلیونونو کسانو ته بشري مرستې ورسوي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکوي چې افغانستان د رواني پیړۍ په لومړی روبه کې د قحطۍ له تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی را روانه میاشت 14 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې رسولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د بودیجې له کمښت سره مخ دی چې له امله یې اړ دی تر څو په ټول هېواد کې د خوراکي توکو د مرستو کچه راټیټه کړي. د مارچ په میاشت کې WFP په پام کې لري چې 10 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. له دې ډلې څخه 4 میلیونه به یوازې وکولی شي چې د 2 اونیو لپاره د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي، دا چې مخکې د 3 اونیو لپاره ترلاسه کولی. راتلونکې میاشت د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په پام کې لري چې 10 میلیونه کسان ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالي سرچینې په واک کې رانه کړل شي موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې را روانه میاشت هم 10 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې ورسول سي، دوی 3 میلیونه امریکایي ډالر ته اړتیا لري. دغه اداره وایي د را روانو 6 میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې را روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري او تر 6 میلیونو ډیر کسان له قحطۍ سره یوازې 1 څو ګامه فاصله لري. وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د اقتصادي رکود، وزګارتیا او لوږې زیاتېدو راپورونه ورکول سوي دي. کابل کې احمدشاه د 5 اولادونو پلار دی چې اوس قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوي.
سر مشکل است وضعیت اقتصادی، وضعیت کاروبار،
اقتصادی وضعیت او کاروبار ډیر خراب دی، خصوصا زموږ لپاره چې کور نه لرو او تر کېږدې لاندې ژوند کوو، خاص کاروبار نشته. قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوم، کراچۍ لرم او ځینې وخت خوان د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لپاره له سړکونو پلاستیک راټولوم او پلورم، یې ډیره سخته ده.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانیوي دوی د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي.
WFP په هیواد کې د ژوند ژغورنې په موخه د مرستو رسولو لپاره بیړنیو مرستو غوښتنه کوي، ځکه چې په افغانستان کې زیانمنې کورنۍ وار د مخه د زیاتېدونکې لوږې په ګډون د پرله پسې بحرانونو سره د مبارزې په حال کې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال 3 میلیونه کسانو ته د خوړو مرستې رسولي چې له ډلې 9 میلیونه ښځې او نجونې وې. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلکو شکایتونه کړي چې د خوړو او نورو بشري مرستو په ویش کې ځینې وخت عدالت په پام کې نه نیول کیږي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. ازادي راډیو اوري د پاکستان پوز وای په جنوبی وزیرستان کې له وسلوالو سره په نښتو کې د استخباراتي ادارې یو چارواکی وژل شوی او نور سرتیری ژوبل شوی دی. تر اوسه د دغه حملې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. په عین حال کې پوز په یوه جلا خبر پاڼه کې په دیره اسماعیل خان کې د 3 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. تحریک طالبان پاکستان د دیره اسماعیل خان د حملې مسؤلیت منلی. تفصیلې له سیمې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې د خبریال اشتیاق مسید په رپورټ کې اورئ.
د پاکستانی پوز عامه اړیکو دفتر SPR له طرفه په 20 مارچ جاری کړي شوي بیانونه کښې ویلي شوي دي چې د مارچ په 20 په سویلي وزیرستان او ډیره اسماعیل خان ضلعو کښې د وسلوالو سره د ډازونو بدلون په نتیجه کښې د خفیه ادارې بریګیډیر سره 3 پوځي سرتیري او 3 وسلوال وژل شوي او 9 سرتیري پر هرجلی شوي دي. د SPR بیان په مطابق د مارچ په 20 د سویلی وزیرستان انګورډا سیمې سره نږدې د وسلوالو سره د ډازونو بدلون په نتیجه کښې د ISI بریګیډیر مصطفی کمال برکی وژل شوی او ورسره د دغې خفیه ادارې 9 نور سرتیري پر هرجلی شوي دي. په سویلي وزیرستان کښې د پولیسو او د خفیه ادارې چارواکیو د نوم نه جوتولې په لاوج مشال رېډیو ته ویلي دي چې په 20 مارچ مازدیګر مهال 2:30 بجې ناپېژندلې وسلوالو منډک خلاص سیمه کښې د پاکستانی خفیہ ادارے دوے گاڑیوں بنے ڈازونا کڑی دی چپنا تیجہ کشیئے دے پاکستانی خفیہ ادارے آئی ایس آئی بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی چدا وقت کمانڈر سی آئی نارتھ ہبل یا دے کمانڈر سی آئی کے پی گلگت بلتستان پودے تعینات و سارا دے خپل ڈرائیور و جل شوائی و پدا برد کشے دے خفیہ ادارے و نور سرتیری پر ہر جلی شوی دی سویلی وزیرستان ماندک خلط سیما کشے و جل شوائی دے آئی ایس آئی بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی سوکوان پدگی براکشے دے اسلام آباد یو خبریال احسان ٹیپو ماسید مشال ریڈیو تا ویائی
دا انٹیلیجنس افسر پخپل هم تعلق به جنوبی وزیرستان برکی اورمر ٹرائب نو بریگیڈیئر مصطفی کمال حملہ دا مهمه پدې هم دا بریگیڈیئر مصطفی کمال برکی چې دا ٹی ڈی پی سره کم امن مذاکرات شروع کړیو تخوانه کور کمانډر خور جنرل سید حمید نو پخ کوم دا یو اهم رول پاتې شوی دی چې انکه تعلق خپل هم دا وزیرستان نو خاص کر دا وزیرستان چې کم لک ڈی پی چې لیڈرشپ دا وزیرستان نه دی محسود قبایل نه دی نو پر حوالے سره هم لک دلتا هم په اسلام آباد کې هم او په خور کې هم دا یو اضافي عظیم داریوں میں لوشے ہوا کہ داغا دا لوکل دا جرگو خبر دا نو پغمونی تا خب ہوئی گی نو دا لکیو مہیم غیر پاتے شوے دے پا دے تولا سلسلہ کی دا دا کردار او بل دا دین امخ کی ہم دا دا یو کردار پاتے شوے ہو چی پا دوہا کی دا امریکانیانو دا افغان طالبانو تو مز کی کم پیس پروسس ہو نو پا اخ کی ہم چی دا دا یو کردار التوم پاتے شوے ہو لکا سلیبریٹڈ او دیر تکڑا یو آفیسر مشہور ہو اسلام آباد کے ہوں تو پیخور کے ہوں او دا سے آفیسر ہوں مشہور ہو چی رسک اخیستو لکا پا دونا سینئر رینکنگ ہو دا بیا ہم فلکت لو التا دا دا
دے سویلی وزیرستان سیمے ماندک خلکشے دے آئی ایس آئی بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی دے وجلو زیماوری یا تردہ وقت پر چا ہم مانلی نہ دو دے آئی ایس پی آر لطرفا جاری کڑی شوی پیو بل بیان کشے ویلی شوی دی چپ یوویشتم مارچ مکسیتان مال وسلہ ولے دے ڈیرا اسماعیل خان کولاچئی سیما کشے دے پولیسو پر چیک پوسٹ بنے برید کڑائی و اورستا پسگو سیما کشے دے پوزی سرتیریو سرا دے ڈازو نو بدلون پر نتیجہ کشیے پا پولیس چیک پوسٹ بنے برید کوین کی درے وسلاولیے وجلی دی او دے وسلاولی سرا دے ڈازونو پا واختیے درے پوزی سرتیری وجل شوی دی چے دے حوالدار محمد اظہر اقبال نائک محمد اسد او سپاہی محمد عیسا پا نمونا پی جاندل شوی دی پسگو سیمک شے پا پاکستانی پوسٹ بنے دے برید زیماوری دے تیری کے طالبون پاکستان ترجمان محمد خوراسانی مشال ریڈیو تا پر لاجلی و بیان کشے مانلی دو او پا بیان کشے دا دعوائی ہم کڑی دو چے پا برد کشے نہا پوزی سرتیری و جلی دی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
را پرونا مرکی او اوریدن کی
د اوبو متخصصان او یو شمیر څیړنیز بنسټونه وایي افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخت وچکالی تجربه کوي. ازادي راډیو هم موندلې چې د افغانستان جنوبي لویدیزي او جنوب لویدیزي سیمې عملا له وچکالی سره مخ دي. دغې وچکالی د بزګرو او عامو خلکو ژوند تریخ کړی او دوی له حکومت او نړیواله ټولنې غواړي چې د اوبو غم وخوري. د اوبو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو د لړۍ په سر کې مو د ځمکې لاندې اوبو وضعیت ته کتنه کړې دا چې دغه اوبو ولې کمې شوې، کمښت پر ولس څه اغېز کوي او له لا زیات وچکالۍ نه د مخنیوي لارې چارې څه دي. اسدالله لودین ته به غوږ شو.
دا د جنوبی ولایت روزګان په مرکز تیرین کوټ کې د محمد نعیم د ژورې څا توربین دی چې د ځمکې له تله اوبه راباسي او د هغه ځمکې خړوبوي. شاوخوا 50 کلن محمد نعیم وایي وجری به ځمکه لري چې د خړوبولو لپاره یې همدا یوه لاره ورته پاته ده.
اوس دا وچکالي څه ده؟ عسې یوه برمه هوغه ده، یوه هغه د هغه پر مخ چپ کې وچ سویه، نو دغه متکې څخه دا دي اوس وچ دي.
نوموړی وایي ځمکې ته نږدې دوه نورې برمې یا ژورې څاګانې وچې شوي او دا یې اړ شوی چې درېیمه څا وباسي، هغه څا چې ډېرې کمې اوبه ترې راوځي. محمد نعیم وایي که دغه څا هم ور وچیږي دای او شاوخوا کلیوال به یې د کډې بارولو ته اړ شي.
د خوراک اوبه لا نه لرو، د خوراک اوبه نشته. په تکلیف دغونې په تکلیف یو چې دغه ځاګې ته اوس ولاړې چې کډې ځینې واخلو. 15 وجریبه مځکه ده، په دغه وجریبه مځکه کې موږ اویا مانه غنم ځینې واخلو. دغه وچکالۍ خو په هغه وخت کې چې اوبه وې 2 انچه 3 انچه دغه ځاګې سما 15 خورواره اخیستې، 6 خورواره مې اخیستې، 8 خورواره مې اخیستې.
په همدې ترینکوټ کې یو بل بزګر هم د زړه غوټې راته خلاصې کړې او ویل سکالی د وچکالی لکبالا پزمکه که هیچ هم ندی کرلی او د پولی تک تناست دی.
اجمت اولا دا سفتخار دا کریو سدون کهیم یو جکانیم کشتون خون شاش کال دی جز ما ورو را زبا دی در تواما چی پروش کام یو لج ماش کرلی و شاش کام نجواری کرلی جی نمو ماش کرلی هیچ شیم ندی کرلی پرمزکم و سپیرا بادو نچلی جی هیچ شیم هم ندی پا کرلی پا چول والی که دا دو پل و با نست چی مرس ساده یو دو پلی بیندی پا با کو نمرد و با دا ستونز سر جیر مخامخ باغون شجی بس نیم خوش کجی دا وچدو پا حالات کجی
د افغانستان په اکثر سیمو په ځانګړي توګه جنوب لویدیځ او جنوب لویدیځ کې د ځمکه سر اوبو د کموالي لکبله خلکو په پراخه توګه د ژورو څاګانو کیندلو ته مخه کړې. ځینې خلک په ماشین خو ګڼ شمېر نور بیا د لمریزو هندارو په وسیله د ځمکې لاندې اوبه راباسي. فضل رحیم د کندهار د لوی رباط سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي د کلي خلک یې د کرنې څه چې ان د څښاک لپاره اوبه نه لري. فضل رحیم وایي د لوی رباط سلګونو اوسیدونکي په ټانکرونو کې له یوې بلې سیمې اوبه وړي او د ژوند اړتیاوې پرې پوره کوي.
د کندهار ولایت لوی رباط سیمې اوسیدونکي نو دلته ډېره زیاته وچکالي راغلې ده. دلته پخوا زموږ اوبه چې ولې تقریبا پر اووه ګزه شپږ ګزه ولې نو اوس هغه لوړه سیمه چې ده دا لګټ سیمه ورته وایي دغه سیمه مکمله بابلي اوسېږي دي اوبه نشته. خلک اوس په ټانکي د دې ځای اوبه وړي دي نوړي علاقې اوبه وچېږي دي.
د وچکالۍ شکایتونه او له امله یې د خلکو د ژوند د ستونزمنېدو پیښې پراخې دي. په افغانستان کې د وچکالۍ ډیره بیا ځکه ولس پرې کوي چې د نړیوال بانک د یو راپور له مخې شاوخوا 70% افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي او د اکثرو هغو د ژوند تکیه پر کرنې او مالدارۍ ده. د تر ځمکې لاندې اوبو کچه په پلازمینه کابل او شاوخوا ولایتونو لکه لوګر، میدان وردګو، غزنی، پروان او کاپیسا کې هم ښکته شوې. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي چې تیر 2021 کال کې د پلازمینې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 12 متره ښکته تللې. د ځمکې لاندې اوبه په مستقیم ډول د ځمکې مخ اوبو سره اړیکه لري. هغه داسې چې که په هره اندازه د ځمکې له لاندې اوبه راوځي په هماغې اندازه اوبه باید بیرته ځمکې ته جذب شي. د اوبو د تنظیم اداره د بیلګې په ډول د کابل یادونه کوي چې په کال کې وګړي 100 میلیونه متر مکعب اوبه مصرفوي خو په خبره یې د دغه لګښت یوازې نیمایي اندازه بیرته ځمکې ته جذبیږي. په افغانستان کې بیا په تیرو 2 لسیزو کې دغه تعادل په اکثرو سیمو کې نه دی ساتل شوی. د اوبو متخصصان وایي دغلته د ځمکې لاندې اوبه بې دریغه مصرفیږي خو بیرته ډیره کمه اندازه اوبه ځمکې لاندې ته جذبیږي. همدغه د تعادل نشتون په نړیواله کچه اقلیمي بدلون، د ځمکې د کورې تودوخه او د بارانونو او واورو کمښت هغه لاملونه دي چې د ځمکې لاندې اوبه یې کمې کړي دي. د اوبو متخصصان د ځمکې لاندې اوبو کمښت ته اندېښمن دي او وایي که یې مخنیوي ته احتیاطي تدبیرونه ونیول شي لرې نه ده چې د ځمکې لاندې اوبه یو مخ وچې شي. په جرمني کې میش د افغانستان د اوبو یو متخصص عاصم معیار وایي د حکومتونو دنده ده چې د ځمکې لاندې اوبو زیرمې د وړو او لویو پروژو له لارې بډایه وساتي. ښاغلي معیار ازادۍ راډیو ته وویل که د طالبانو حکومت له بودیجوي پلوه د اوبو د کنټرول او مدیریت د لویو پروژو وس نه لري باید وړو پروژو ته پام واړوي چې هغه د اوبو واړه بندونه او ډنډونه دي. د نوموړي په باور همدا واړه ډنډونه او بندونه جوړول د باران او واورې اوبه زیرمه کوي چې ان ترې بزګران استفاده کولی شي او ان د ځمکې لاندې په اسانه جذبیږي. معیار وایي د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د بډایه ساتلو لپاره باید د برمو او ژورو څاګانو استفاده هم محدود شي.
د ځمکې لاندې اوبه یو عامه شتمني ده، یعنې په دو کې ټول حق لري، یو شان حق لري تر څو د هغې څخه په مساویانه او عادلانه ډول کار واخلي. خو په وروستیو وختونو کې ځینو کسانو د برمو په ایستلو سره هغه انحصاري کړي دي په حساب، یعنې یو کس د هغې څخه ګټه اخلي او نور کسانو څاګانې دا شی وچوي. دغه ډول کارونو مخنیوی
د اوبو د کمښت او په وړاندې د ممکنه اقداماتو موضوع مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له وزارت سره شریکه کړه. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي دوی په لویه کچه د اوبو د مدیریت او کنټرول پروژې لري خو په خبره یې دا مهال عملي کېدو ته پیسې نه لري.
په اورخت خطر لاسه انکیدون کو بو راټولول او د ځمکې لاندې او بو تخزیوي پروژه هم په پام کې شته، اما د بودجوي محدودیتونو له امله زمو ستراتیژیک پلانونه د پلیکېدو په برخه کې لستونزو سره مخ دي.
د 2022 کال د نومبر میاشتې په نیمایي کې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون کانفرنس کې هم د اقلیم د بدلون او په وړاندې د حکومتونو د مسؤلیتونو په تړاو جدي بحثونه وشول. په دغه کانفرنس کې افغانستان هم له نړیوال اقلیمي بدلون متاثره هیواد وبلل شو، خو له دې سره سره یې د حکومت کوم استازی غونډې ته نه و غوښتل شوی. د اوبو د چارو متخصصان وایي اوس د حکومت د نیو علماو، ځوانانو، فعالانو او قومي مشرانو مسؤلیت دی چې خلکو ته ووایي په اوبو کې اسراف ونه کړي.
په افغانستان کې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو د لړۍ لومړی راپور مو واورید. البته تفصیلي راپور په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسیږو. دې برخه کې د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه مه هېروئ، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د تیر شپې په زلزله کې چې د افغانستان او پاکستان ډېرې سیمې ولړزولې، افغان او پاکستاني چارواکو د الکتر لګې 11 کسانو د مړ کېدو او پلسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د جیولوژي مرکز د زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې قدرت د ډېر تر په کچه 6.5 ثبت کړی دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ټویټ کې ویلي چې په څلور دېرش ولایتونو کې روغتیایي مرکزونو ته دوه تنه مړي او نږدې شل تنه ټپیان وروړل شوي، خو د هغه په خبره دا د مرژوبلي وروستي ارقام نه دي. د پاکستان د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان لال فیضی او یو شمېر نورو چارواکو ویلي چې د پښتونخوا ایالت په مختلفو برخو کې د کورونو د چتونو د نړېدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. فیضی همدارنګه ویلي چې په سواد دره کې له سلو زیات کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. د امریکا د اساسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته تر نن چهارشنبه پورې وخت ورکړی چې له افغانستان د امریکا د ویجاړوونکو وتلو په اړه د غوښتل شوي اسناد وروسپاري کنه د احضاریه حکم به صادر کړي. ټاکل شوی چې بلینکن سبا پنجشنبه د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون وکړي. د مایکل د مقالو بخې د دفتر په حواله ویل شوی چې تر اوسه پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اسناد چې د کمیټې ورڅخه غوښتنه کړې ده نه دي ور سپارلي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پال غړي مکال خبرداری ورکړی چې که تر نن پورې دا اسناد ورونه رسیږي نو احضاریه حکم به صادر کړي. د 2021 کال په اګست کې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او په دې هیواد کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته ورسېده، طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمنان شول. امریکایي چارواکي وایي د امریکا دفاع وزارت د پینټاګون په پام کې لري چې اوکراین ته د ابراهامز دوه په نوم د ټانکونو د ورکولو بهیر چټک کړي. پینټاګون دا مهال پر دې غور کوي چې دغه ټانکونو زړې بڼې تر جوړولو وروسته اوکراین ته ورکړي چې دا کار تر نوي ټانکونو لږ وخت نیسي. امریکایي چارواکو اسوشیټډ پریس اژانس ته پر نوې هدف دا دی چې لاتو تر لسو میاشتو پورې د اوکراین جنګي ساحې ته دغه جنګي ټانکونه ورسول شي. او د سعودي عربستان حکومت وایي پرون سه شنبه میاشتون لیدل شوه او پنج شنبه به د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځ وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نخه کوي چې نه خوري پس حکیا طلاق ورکړي.
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو، ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کار ستونزه وه، فسخه کولې ناشونی کار دی. خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي، هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي. وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی.
آن اوس داسې نه شي کولی چې توس به په ډر څه کوي، بس جلکۍ غریبه دې ته ناست دی. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري. دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دو بس پډري ته خپل ژوند زندگی خرابه کړي.
درنو دوستانو، په یو شمېر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي، لغه وروسته جلې پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دوی په وینا کوژدنې په نشي توکو متادوي، یا هم بل داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې دې ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دا وي چې کورنۍ په ځای د دې چې د خپلې لور ملتیا وکړي، دوی مجبوروي چې همدې الک سره دې له سلو او زرو ستونزو سره چې لري یې واده وکړي، ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجي نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه، بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شینخوري خو یو عادي ډول دی، چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندار مراسم لمونځ یې وکړه. چا اقتصاد له کمزوری وي، هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي. نو پاتې شو پساکول پساکول، خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. خلک پیغورونه کوي د دې په هکله، هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی، پیغورونه ورکوي او بعد رد وسیایي. نو زمون په پکتیا کې د داسې سړي ژوند گزاره بیا ډېره سخت دی. نو د دې په هکله زمونږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نخوري پس حکیا طلاق ورکړي.
اجی نصرت دا هم ویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه، رای بار به ورغی، کوژده او واده به وشو، چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې. خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سي بګرځېدل او کورنۍ سي بګرځېدل چې درنده کورنۍ دی ښه کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه و. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل، نه تېرو خلکو خپل ژوند ولیدو، خپل زندګي ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تېرېږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندګي غواړي. اوس ډېر فکر کوي، اول خو د هلک کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي. د جلکۍ خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي، هغه بیا هغه هلک سره شریکوي. همداسې د اعلی کورنۍ هم همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده، خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي، چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یو جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پوښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وایي نه باید هلک او جلۍ سره ونه ویني، او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي. نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي، خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر الک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپل لور ورکوي. ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې ولا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم. الک در اغلی ده، الک خو خستواله بدرګواله نه لري. خو متاسفانه من خلک دا فکر نه کوي ځان سره نامزاتي وشي. اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کیږي. پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزدي پکې فسقه کیږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي. کورنۍ وایي چې والا که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د دې فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرمې، دا به ما دپاره دا یو هغه. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کیږي او واده چې کیږي دا د سیاوه رشته ده چې دا هیڅ کله نه ختمیدونکې ده، یعنی عقلا په خپل خوا حق باندې خوئ.
شمله زیاتوي د جلی کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلی په یوه ناکامه ژوند کې راایسره وي.
کومه معامله فسقه کېږي نو دې کې باید څوک خفه نه شي. اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډ زه خپل ځان فکر وکړم چې والله د زما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثال ژوند به ښه نه وي. زه به وایم چې نه والله پام کوه چې دا معامله د فسقه نه کې، دې په خاطر چې ما ته به سبا مثال خوښي خسرتانه راکوي یا خسرخیلتانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي. همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی. پخوا که خلک نه پوهېدل، اوس خو پوهه ډېره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر، موږ خپل ژوند تېرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلی کوژده په بې خبرۍ کې له یو موتاد سره کېږي او موتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
چې مثال خبره وډکی بوخلکې نه ولیدلې، جلکې بو وډکې نه ولیدلې، اوس خو د کور ولتی دی، جلکې کور ول وډکې خ چې کوي کسي چې دا متوت نوی یا پډار یا نور انی شي میشي کنه دا شوی نه کې دا آیس مایس. بیا چې کله کوم وډکې پډر څه کوي، دا وډکې مثال خبره متوت شو، نو دا په دغه کې واقعیا وشولا، نو اسړای چې و نازیم و بے دزوی پڈر سے کول بے دپلوری اتوی چی ہو بچی تو تخو موعد کرے دے دا خد دی دے تو دی را پغنی وقت اللہ پا شوک نی تو دا پڈر پریگ دا خوار دی دا سڑای دومرا مجبور شولو چی دا نشی کی دومرا دا دفاع لوڑ وو کنا چی دخ ٹیم کی دا دخدی تو چرتا زتو خرچوان دخدی لوڑا لسخر تیوی چی دا دجید اخو مو خرچوی دا چی سو دے دے تو زوی تو ستا خمو ہوئی چی دا کور کوی تو سو چی نا خیر دے واختی روا واختی روا اگو خوش اکلالا زد تا اجازات چی چی تا میڑا کوی تا کوای شی چی اوڑکے متوتے نو جلکے زندگی بے تبو نشی دا شارای پختوی چی بے دغن تلو کو خستلی شی دا جلکے پا بلدی کی ودی شی آن اوس دسی نشی کولی چی تو زوی پا درست کوی بس جلکے غریب دی تا نوستی دا خوام یو بشر دے یو حق لری دا خوا دی مسلمانی لی وزا دی پختو لی وزا دسی خونه دی بس دو بس پدری تا اخپل جوان زندگی خرو پا کی دا هیت مشکل نیشتا حتا که دا کولی شی مثال خبره چی دو پختو پا لیو سات دی نتالو خسته شی دی حکومت پا لیو سات خسته شی دی شار پا لیو سات خسته شی دا پردروشو اینو که جواز لری شتون لری پا پختوی لری پا شریعتی لری پا حکوماتی لری دا هیچ مشکل نیشتا آیا که امارتی حکوماتی که مثال خبره جمهوریت حکوماتی هر شیوی دا غیر که تا چوک پی غور نشی که ولی جیت تالوک شوی دی خو تالوک نده خسته خو دی خو میده فردار رو تاو اتلو دا غریب خدی پلور پا کور نوست دی سار خود سپیناوائی نشی چی دو کینی دو خپل زندگی تا بو کی آن خواستی زندگی تا بو دی غریبی زندگی بیری تا بوش تا ایت ستون نلری ایت مشکل نلری کون کسان تا پختانوی موسا دا کینی دا غیر موسا سوال جو بو کی ایت مشکل نشتا دا کی آن دی تا چوک پی غور پلرگانی تا ویر کواشی نی دی جلکی تا ویر کواشی آن دا غلق تا پلور مور تا چوک نشی ویر کواشی چی تیرا تو زوی خدا تلوک کرلا کولی سناتی پریخوالی پار دے ایت مشکل نشتا و بل دے متیوت ہے بیت دخو زندگی غار کشوال دا خاری بشر دی اللہ پیدا کردی دی خدا دی ویلی حق نلری
لروانی ارس هم که چیر جلی لکوشدی و روست داس یه وادت مجبوری گی چه هغه خپل خوخی پکی نبینی داروهن او روانن جلی سخت زپی ارواپوش هم لکتوازی پدی اکلا بویی
دا یو ډیر اساس موضوع ده او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده. که دغه د کوژدې حاصل تراشو د دې حاصل دسې ده او د دې مطلب دسې ده چې په دې دوران کې یو بل وپېژنو چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او کنه، که چیرته جوړ نه راځو نو هغه لغو کړو. او په دې کې هیڅ نه ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغو شي او یا ونه منل شي. خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا په بس لاغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و هغه خواستونه دې پوره کولی شوی او که نه شوی. بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته، خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره به تاثیر به په دې ولري، بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بد اغېزه ولري. دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوه، یعنې هغه خواستونو ته یې ونه رسېدله چې دې غوښتل. که چیرې مثلا غایبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی، نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلې. خو اوس چې چېرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یې تحملوي او واده ورسره کوي، د مطمئنې هم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده، ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و. او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تعامل شوي دي، هغه تر یو څه وخته موږ تعاملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کېږي او له هغې څخه بیا خوند نه سو اخیستلی، او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کېږي چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکړو مینه ورکړو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوې ده، نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري، هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کېږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي، او که د حل لاره نه وي دا د فسخه کې په دې کې هېڅ عیب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې، او په دې کې هېڅ نوع ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي هېڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړي، په جبر یې تیر کړي، په تعامل یې تیر کړي، ښه دا ده چې یوه د واده ورځ خرابه کړي. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند د خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنی څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډري سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم دی غوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به مسؤلیت په خپل غاړه. دا که مثلا د سویل کیږي چې دای مور او پلار ورکړي دا، او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دای امکان نه لري، ځکه پراتلونکي کې دای و مور دا او د وی کورنۍ رهبری پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور دغه ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډیر زیدي اوسي او خپل انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپل غواړي، او دغه ټول مسائل جدي ونیسي، لرواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلۍ ژوند کولای شي او که نه شي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي، نو په واده دې اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره هم تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده، ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي. دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه یې وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چېرته ستونزې پیدا کېږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوز ده پس خرکم، زما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اقله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کوژده خپله تعریف کړو په دې معنی ده چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دي یو بل سره وپېژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپېژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فصل کول چې دي زما په شخصي اند باندې کومه مشکل نشته دی، ولې دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسېږي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسېږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسېږي چې د کوژدې نه هدف دا ده چې یو بل سره وپېژني یو ښه ژوند دپاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کېږي؟
دا خو ګوره، بل وختانه په افغانستان کې مونږ یو شی چې هغه زمونږ د افغانانو دود دی هغه کله نا کله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دغه شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. ما دې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسېږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی. په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دي هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسېږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد ترسره کړی وي. نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ همدا خبر کلکه نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوې ده اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه نجلۍ ودوي. دغه وخت بیا نجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان که هغه جنۍ وي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، او هغه ایجاب او قبول چې دی هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې دی باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی ده په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې د قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق ترنه اخلو هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګری وي، هغه که د جلۍ دپاره وي که د هلک دپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو ترنه واخلی او کله چې مجبوره کوي او چې شته په زوره باندې پر هغه کوي، نو دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی، واده کېږي، له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی په عامه خبره ووایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي، د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږو یې وربارئ چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي. نو په داسې وضعیت کې تاسې مشوره به څه وي؟
ګورې، دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې او اسلامي نظر نه وګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې، او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه. دا ډېر واضح دي، دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوي صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده. مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی، دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي. په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کېدای شي په افغانستان ولې په سنتي جامې کې داوي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي. نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد دغه هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته، د افغانستان هغه شرایطو ته، هغه دین ته چې نوي سلنه خلک مسلمانان دي، د دین په اصولو پابند او د هغې ټولنې په اصولو او په همکارۍ سره د دغو شیانو چې دی هغه مخه ونیول شي، او د دوو کسانو ژوند چې دی تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند وي او که د هلک ژوند وي چې دا تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده، دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دغلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب، یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې، بېلېدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بله، دا مو ښه خلاصه وکړله دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیان وي مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامع ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان شی دي، د څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل دپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت دا ده چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني، یو ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، دوی د رضا پوښتنه وکړو، چې آیا د دغه کس سره ته غواړې چې کوژده وکړي، آیا ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دی د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنی نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خلاصه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري. نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي، هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي، هغه عقلن چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومند صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچیرې په دې پړاو کې دوی ثابت شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخکې نشي وړی، نو تجربه ښودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 0040 22 11 44 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان مېرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاري.